سلامونه وخت مې بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شوې. تاسې ازادې رادیو ته غوږ کېسمه خطر دې چې د خبرونو مطلب کلر شو خبرونه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شویو شاوخوا ته سو افغان کډوالو په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزې د PIPOR کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه یا ACC لري. د سفارت پرون د شنبې په خپل اکسپانه یا پخونی ټویټر پیپر بین کې ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال اونې نیول شي د NOC یا د اعتراض نه کول په نوم سند ترتیا لري چې د ترلاسه کولو ډېر سخت دي. د افغانستان د خبرالر مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نایلان منکر ریاست سیمه ییزو چارواکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي. دا مرکز چې له افغانستان څخه په هر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلامیه کې په افغانستان کې دغه محدودیت د پراخېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړی چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغیزې نیولري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جرمن ډیپلوماټ مړی منتقل شو دی. چارواکو د خبره د ازادي اروپا مشال څنګه ته د شنبه وخت تایید کړی. توماس فلرر په نوم اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرتر په توګه دنده ترسره کوله او په هغه ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیتي نیول شوی. د پولیسو و چارواکي پرون د ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې منتقل شو چې هغه له دوه ورځو خپل دندې نه ورغلی وو. پولیسو ویلي چې دغه جرمن ډیپلوماټ د مړي د عدلي معاینات لپاره سفارت د غل کورنۍ سره په تماس کې دي. د راپورونو مخې دی ډیپلوماټ مخکې هم سکته کړې وه. تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړه څه نه دی ویلي. له نیپال سره نږدې د چین په لویدیځه غرنۍ سیمه کې نن سهار د وی زورور زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړه شوې دي. د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونه ټاکنونه محسوس شوي، ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي. وروسته خبر هم دا چې د انګلستان کرکټ بورډ افغانستان ته کرکټ له امله لوبډلې سره د انګلستان د را روانې میاشتې د لوبې د لغوه کولو په اړه د برېټانیا د یو شمېر سیاستوالو د غوښتنې په ځواب کې ویل چې په دې اړه د کرکټ د نړیوال شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي، نه د وړخیز اقدام. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کوم کې اوریدلی شئ. طالبانو ته د امریکا د مرستو بندیدو غوښتنه.
امریکا افغانستان ته د خپل منافع په بنست مرسته کوي.
د خصوصي پانتون لو صدانو د اسلامیت آزموینه خستل.
هغه مذهبي اړخ معلوم کی نو یو شمېر مسایلو کې پښتنې کوي چې
او ژمی کې د کار لنشتوالي د کارګرانو اندېښنې.
کارم دغه تر ازمت غرمه پورې مې کې نه پدا یخ مارکیز ته ورور کار بار نسته.
خبرونه کړه نور پورونه حمله رو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتو د اساس جرګې غړي ټیم بورچت د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته پاسویلې کې ترې غوښتي چې د امریکا د نقدي مرستو چې د پټکو طالبان تر سیګ مخې ونیسي. نوموړي تیر ورځ په دیلي کې د دغه مرستو د کارونې د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښودله. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت تل د ایداوي چې ګوندې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ځنګړې سوي پیسې طالبانو ته رسیږي رد کړي، تازه د متحدو ایالاتو د استازو جرګې یو غړي په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. ټیم بورچت د دوشنبه په ورځ د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په یو استولي لیک کې د امریکا د مالیه ورکوونکو په اونۍ کې د 40 میلیون ډالرو استول د هغو کسانو سپکاوی بللی چې په ټکوې په افغانستان کې نظامی خدمت کړای دی. نوموړي په دیلی کې ویلي چې د غمرستې د پټکو د ترهګرو د ملاتړ لپاره مصرفيږي او زیاته کړې ده چې متحده ایالات نه باید له هېواد بهر له خپل دښمنانو مالی ملاتړ وکړي. د متحده ایالاتو د استازو جرګې د غغړي وړاندې زیاته کړې کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن په دې اړه پوښتلي د پټکو هغه ورته ویلي دي چې غیر دولتي سازمانونو له بهرنیو مرستو څخه د مالیې په توګه د طالبانو حکومت ته نږدې 10 میلیونه ډالر ورکړی دي. له دې سره ځینې افغان شنونکي وایي چې کېدای سي د شرم حکومت د جنوري تر 1.5 وروسته په دې اړه غور وکړي. د چارو شنونکي طارق فرهادي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
امریکا د خپل منافع او په بنست بل هیوادونه تا مرسته کوي. امریکا افغانستان تا د خپل منافع او په بنست مرسته کوي. یو کانگریس غلی کولای شي چې خپل نظریات ولی کی ولس مشر تا، ولی حکومت خپل منافع تا وګوري په هغه وخت تصمیم اخلي چې افغانستان ته مرسته کوي که نه کوي، که کوي په چه شکل کوي. دا د امریکا مستقل تصمیم ده.
وړاندې د کانګرس د دغه غړي په لیک کې د افغانستان بانک ته د نغدو پیسو د استولو په اړه هم خبرداری ورکړل شوی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا ترې ناسمه استفاده کیږي. امریکایي میلیاردر او د امریکا په سیاست کې اغیزناکې څیرې ایلون ماسک چې د ډونالډ ټرمپ په کابینه کې هم برخه لري، د سه شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د بروچت دغه لیک بیا خپور کړی او پوښتلی دي چې آیا رښتیا دوی د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې طالبانو ته استوي. بروچت په ځواب کې په خپله ایکس پاڼه په کنایې سره لیکلی چې هو دوی دا کار کوي او د پټکو د راتلونکي ترهګري حمله لګښت به سل په سله د امریکایي مالیه ورکوونکو له پیسو تامین سي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې دا مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو بنسټونو ته ځانګړي سوي دي. ځینې اړمن افغانان وایي چې په افغانستان کې مرستې باید په عادلانه توګه پر ارمنو خلکو وویشل سی. د هرات ولایت اوسیدونکو چې د خپل لسکسیز کورنۍ سرپرست دی او د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سی، ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې مرستې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې خپل په قدرت او لوړو څوکیو کې دي، او په هر ولایت کې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په خپلو سیمو کې د مرستو د ویش صلاحیت لري. هغه کسانو ته چې واقعا د مرستو ته اړتیا لري نه ورسیږي.
د کابل ښار اوسیدونکي نازیه هم له بېوزلۍ، بیکارۍ او ورته د مرستو د نه رسیدو له امله شکایت کوي. د ازادي راډیو ته وویل
کومک از طرف دولتدار مانع شده،
تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اقتصادي ستونزې مو هم زخت زیاتې دي. یوه بیکاری ده، بل د کور کرایه او د ژمي ستونزې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا د دغه هیواد له خلکو د ملاتړ په موخه په اونۍ کې د 40 میلیون ډالرو نغدي کڅوړو په استولو د پام وړ مالی مرستې کړي دي. له دې مخکې د بشري حقونو ځینو سازمانونو او نورو ګڼو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې دا مرستې په غیر عادلانه توګه ویشل کیږي، هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اسلام آباد کې د طالبان تر واکلندې د افغانستان سفارت په پاکستان کې د افغان کډوالو تنیول او زورولو د تازه لړۍ په پیلېدو اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات په دې راپور کې ورو.
په داس حال کې چې لتیرو نږدې شپږ ورځو راهیسې د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ پیل شوې، په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د کډوالو د نیولو د نوې لړۍ د پیل راهیسې تر اوسه نږدې 800 افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شته په خپل سری ډول د پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول افغانستان ته استول شوي دي. دغه سفارت پرون دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د قانوني معتبرو ویزو او د پی او آر او ای سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندیښمن کړي او خپل اندیښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکی کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې په اسل شوی کې یو سل درې او یاده کسان دي چې ویزه ختم شوی خو د تمدید لپاره اقدام کړي وو. د سفارت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د پاکستان پولیسو د اقدام د خزو ماشومانو په ګډون د کورنۍ ترمنځ د بیلتون لامل شوی او اوسمهال دغه کورنۍ ډیره غړي په سرګردانۍ او خفګان کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر غوښتي چې په سمدستي توګه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو بهیر د مخنیوي لپاره مداخله وکړي او افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر مخه ونیسي. دا په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې میشه یو شمېر افغان کډوال وای نن هم د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو ډلې نیونې عملیات جریان لري. په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډواله چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي او نن سهار یو زوی د پولیسو لورې نیول شوی، ازادي راډیو ته وویل
امروز ساعت 8 صبح
نن سهار ته بجز ما زوی د بارک او لسیمه پولیسو ونیولو زما دی ویزه موده ختمه شوه ده زله ویری ورنګ دین شپم ډیره هڅه مو وکړه خو پرې نه خودو او له یو ډیر شمیر افغان کډوالو سره یو ځای په موټر کې واچولو او په نامعلوم لوري وی ور مو کې د سرنوشت په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې چیرته وی ور
یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي پراپور کې نوم خپور شو تازه افغانستان ته ریپورت شوی په کم کې د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي وای
مورا بورد با کمپ باوجی کمپ
لونیول وروست مونږ یوړو حاجی کمپ ته حالت وضعیت ډیر بد و ډیر خراب و ډیره کوله په ډیره تنگ خونه کې اچولی و داسې خونه چې لس کسان پکې نه زیدل خو مونږ 50 کسان پکې اچولی و دوی ډیر بد وضعیت لمونږ سره کاوه آن هغه محل چې ریپورت کول هم یو پاکستانی پولیس سو افغانان په سپیړو وهل ورته ویل چې بیا پاکستان ته رانه شي
بشه دیگر په پاکستان بار نه ګرځین
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې په اسلام آباد کې پولیس د ښځو او ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او لوی موټرونو ته پورته کوي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري له لومړۍ نیټې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې د پاکستان دغه اقدام په اړه ګڼ غبرګونونه هم ښودل شوي د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر پرون نوښته په خپل اکسپانه په یو بیان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو په اړه په بېغورۍ تورنه کړې ګوهر له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند غیر انساني او له بشري حقوقو جدي سرغړاونه بللې د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللې ویلې دي چې د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو وروسته اقدام په دې هیواد کې د افغان کډوالو د زورونې بندې کېدو وهلو ټکولو لامل شوی دی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ وروسته له هغه تیزه شو چې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر د تیر میلادي کال د نومبر په 20مه خبرداري ورکړ چې د 2015 کال له پیل څخه وروسته به هغه افغان کډوالو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي چې په دې ښار کې د اوسېدو ځانګړې اجازه لیک یا ان او سی ولري خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ان او سی د پروسې په اړه د وضاحت نشتوالی د افغان کډوالو د خپل سری نیولو او اخراج د ستونزمنو پیښو لامل شوی د ملګرو ملتونو د راپور لمخې اوس مهال په پاکستان کې 3.2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي په دې کې نږدې 6 لک هغه افغانان هم شامل دي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د ژوند خوندیتوب او امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په هیله یاد هیواته تللي دي
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پانتون له استادانو د اسلامي تضمین اخلي د وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوی چې دا ازموینه د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي نور جزئیات د سپوږمۍ پر راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له استادانو د اسلامیاتو د ازموینې اخیستلو خبره کړې د دغه پوهنتونونو یو شمېر استادان د ځان او خپل علمي موقف لپاره سپکاوی بولي کونړ ولایت کې د حقوقو پوهنځي استاد چې خپل او د پانتون د نوم له خوده لوډه کوي ازادي رادیو ته وویل
مخکې د دینه چې استادانو هغه نوم لړ خپور شي چې دغه استادان له خپلې وظیفې یا استادۍ منفک شوی دي نو لاغې سره یو مرکه یا انټرویو کیږي او هغه کې لدین ازینی پښتنې کیږي خو پر حل په هغه په مذهبي او سیاسي لحاظ دغه فکر او نظر معلومیږي چې د کوم مذهب پیرو دی او هغه زده کړو د غیر چیرته ویل دی په همدې د پاره چې دا هغه مذهبي اړخ معلوم کی یو شمیر مسایلو کې پښتني کوي چې انداغه نظر غواړي او هغه چې هر نظر وي به د پښتني کوون کې پویږي چې د کوم مذهب تختنه خاون دي نو هغه تختل نتیجه اخلي
سیاست باید په خپل ځای کې پاتې شو اکادمیک بنسټونه دا چې دی دا باید په خپل هغه سوچوالي کې پاتې شي نو طبعا دا راتلونکو کې به بدې فایل لري افغانستان کې هغه د نفس سیاستونه دی هر ډله چې د واک تر رسیدله بل ډله او دا وی په لویانو لارویان هغه بچول
کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد محمد خالد جواد هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وخت کې امارت اسلامي امتحان مګر از یک ډاکټر از امتحان بگیر از دکتر، ولو دکتر هست یا استاد هست یا در رشته کار
چی ازموینه اخیستل کیږي. زما نظر دا دی چې مثلا که یو ډاکټر ازموینه اخلي، د ازموینې 80% پښتنې باید د دوی د مسلک او 40% دینی وي. خو که یو ډاکټر د ملایي ازموینه اخلو، دا امکان نه لري. دا په دې معنی ده چې له یو ملا د انجینرۍ یا ډاکټرۍ ازموینه واخیستل سي.
یک ملا صاحب مسجد کې عالم بسیار قوي است، رو بگویم تو بیا انجینری امتحان بده برام، یا بیا ډاکټری برام امتحان بده، یا این عملیات به چه شکل اجرا میشه.
دغه استادان ادعا کوي چې طالبان ځکه دا کار کوي چې خپل کسان یې پر ځای وګماري. د اسلامي علوم او پوه او د پوهنتون یو پخوانی استاد عبدالهادي وزین هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
شرایط استادانونه چې هغه علمي درجه او علمي رتبه لري، د هغه نه امتحان اخستل په دغه شکل هغه غیر قانوني دي، او د اکاډمیکو نورمونو سره بالکل په ټکر کې دي. د استادانو ارزیابي د هغه طرفي یو ځانګړی قانوني او اکاډمیک بنه لري، چې په دغه پترس کې استاد د تحقیق او د تدریس په نتیجه کې د ځانګړي کمیټو لخوا او د ځانګړي بهیر پترس کې ارزیابي کیږي. نو دغه امتحان اخیستل او بیا هم دغه د هغه کسانو لخوا چې هغوی د پوهنتون سره پوهنتونو سره بالکل نابلد دي، اکاډمیک بهیر سره نابلد دي، او د مدارس نه راغلي، د هغوی احترام په خپل ځای، لیکن د هغوی دا صلاحیت نشته چې هغوی دا اهلیت نه لري چې د استادانو نه دوی امتحان اخلي.
د طالبانو حکومت د هواد ټولو خصوصي پوهنتونونو ته ویلي چې خپل استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي ازموینې واخلي. د دغه وزارت په وینا د ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې پرون دوشنبه رسنیو ترلاسه کړی، د ازموینې به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به یې د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست کوي. په دې کمیټه کې به د پوهنتونونو د شریعتو پوهنځیو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو کې وي. د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي، او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شوو علمي معیارونو سره مطابقت لپاره وکارول شي. مخکې په کابل، ننګرهار او کونړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د اسلامي مضامینو یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له کوم دلیل پرته له دندو لرې کړي دي. هغه مهال د طالبانو حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دندو لرې کړل شوي دي. دوی په خبره محدود شمېر استادان د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې، او په خبره ژر به د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډیریو استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودلې، او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډیریو استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه تدریسېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوکران وایي د دې هېواد په ختیځ د دونسک سیمې هغه مهم ښار تروسه جګړه روانه ده چې روسیې په ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې وه. نور تفصیلي په دې راپور کې وو.
د اوکران پاوز د سیشن بی پورز ویل چې د دې هېواد په ختی ستراتیژیک ښار کوراخوی کې چې روسیې یو ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې، تر اوسه سخته جګړه روانه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې روسیې د دغه مهم لوجستیکي مرکز نیول ستایلي، او ویلي دي چې هغه به روسي ځواکونو ته دا وړتیا ور په برخه کړي چې د دونسک د سیمې په ختیځ کې نورې سیمې هم ونیسي. خو د اوکراین پوز په ټولنیزو رسنیو کې د موسکو دغه ادارت کړي، او ویلي دي چې د کوراخوی په ښاري سیمه کې نښتې روانې دي، او ځواکونو یې ښار ته نږدې د روسیې بریدونه په شا تمبولي دي. کوراخوی له جګړې څخه مخکې شاوخوا 8000 نفوس درلود. دا ښار د یوه برېښنا کوټ کوربه دی، او هم د لیتیم پراخې زیرمې لري. د اوکراین د پوز لوی درسیز وویل چې ځواکونو یې کوراخوی ښار ته نږدې او شاوخوا سیمو کې شپږ ویشت بریدونه په شا تمبولي دي. روسي ځواکونه د دونسک سیمه په ختیځ کې په دې وروستیو کې داسې مهال پرمختګ کړی چې موسکو او کیف هڅه کوي چې د روانې میاشتې په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې پر نویو سیمو کنټرول ډاډمن کړي. جمهور پال ټرمپ ژمنه کړې چې په اوکراین کې نږدې درې کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو په دې اړه کره پلان نه دی وړاندې کړی. د اوکراین پاوز هم د رنګریسیشن به پرځای دا وکړه چې شمالي کوریا دیار لسرتيري چې د روسي په کورسک سیمه کې د روسي ځواکونو په خوا کې جګړه کوله وجلې دي. د راپورونو لمخې پیونګ یانګ د روسي د پاوز د ملاتړ لپاره لزره زیات سرتيري روسي ته لیږلې دي. د راپورونو لمخې په دې سیمه کې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو يرغليزو عملیات ته مخه کړې ده. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې روسي هم تایید کړی چې اوکراین د تیریونې په پای کې په دې سیمه کې نوې يرغليز بریدونه پیل کړې دي. په امریکا کې مېش د ګریډ مطالعاتو یو انسټیټیوټ د جنوري په 15 په یو راپور کې وویل چې اوکراینی ځواکونو په کورسک سیمه کې لکټه لګه په دریو لورو کې يرغليز عملیات بیا پیل کړی او تکتیکی پرمختګونه هم کړی دي. دغه نوې بریدونو کچا او دا چې آیا هغه به د جبهې د لومړی کرخه په وګدو کې د بدلونونو لامل شي تر اوسه څرګند نه ده، خو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یادونه کړې چې په کورسک د اوکراین دریز د موسکو او کیف ترمنځ د سولې احتمالي راتلونکو خبرو اترو لپاره مهم دی. اوکراینی ځواکونو 15 میاشتې مخکې په یو ناببره اقدام کې د روسیې د دغه سرحدي سیمې ډېرې برخې ونیولې. روسي ځواکونو له هغې راهیسې ډېرې هڅې کړې چې دا سیمه بیرته له اوکراینی ځواکونو ونیسي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالی شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسیې د کورسک په سیمه کې د 15 میاشتو په جګړه کې 8000 سرتیري له لاسه ورکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیل خلونو کې شمیر ورزنی کارګران د بیکاری له زیاتوالي شکایت لري. نور تفصیل د فیسبوک مې راپور کړ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د خارونو په بیلابیلو سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنيږي. دوی وایي چې د ژمی په پایل سره بیکاری او ستونزې لا ډېریږي. سینوی ازادي رادیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو به خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي آیت یې دومره نه دی چې د خپل کورنۍ او لمړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکو احمد شاه ازادي رادیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی. دا کارګران له طالبانو او مرستندوی ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي، ازادي رادیو ته وویل چې د بیکاری لامل ډیر لستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
د واورې پاکولو لپاره راوتلی یم، په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وزو، کاروبار نشته ده. نم کور کې خاص شته، نم کور کې هیڅ شی هم نشته ده. کور کې 15 کسان یو، بس کاروبار نشته ده. چی وکړو؟ بس یو خدای ته میله ده، نور څه وکړو؟ کور کرایم پاتې ده، هیڅ شی هم نشته کورو کې. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلۍ لرو، نه بخارۍ لرو، هیڅ شی نه لرګي شته، نه هیڅ شی هم نشته ده. موږ څه شی وسوځو؟ بس دغه کمپلی ممپلی په ځانونه واچو، بس دغه باندې ځانونه ګرمو. نور کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تیر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هیواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا 4.15 ډالر چې شاوخوا 300 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بیلابیلو هیوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
لښخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2023 کال په وروستۍ اونۍ کې په افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله د 2 کسان مړینه ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان نن په یو راپور کې ویلي چې په ټولیز ډول په همدې موده کې په دغه هیواد کې 8000 کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کورنۍ غړي په سختو تنفسي ناروغیو اخته او یو شمېر یې مړه شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هوا له سړېدو او د افغانستان په بیلابیلو خارونو کې د هوا د ککړتیا لامل د شکایتونو لزیاتېدو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO د 2023 کال په وروستۍ اونۍ کې د تنفسي ناروغیو لامل د 2 کسانو د مړینې خبر ورکړی. دغه سازمان نن سه‌شنبه په خپل راپور کې ویلي چې په ورته وخت کې د تنفسي ناروغۍ 8000 او 10 پیښې ثبت شوي چې د تیرې اونۍ په پرتله د تنفسي ناروغیو د ناروغانو په شمیر کې 12.8% زیاتوالی ښیي. د سازمان ویلي چې دا د 2023 کال د پیل په پرتله د تنفسي ناروغیو په شمیر کې تدریجي زیاتوالی په ګوته کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې د 2023 کال له پیل راهیسې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 1,305,000 پیښې ثبت شوي چې په کې 2,999 کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. یاد سازمان زیاته کړی چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو له ډلې 12% تر 15 کلونو کم عمر ماشومان او 9% ښځې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ له امله د ټولو مړینو له ډلې 83% تر 15 کلونو کم عمر ماشومان او له 15% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2023 کال کې په بلخ، نورستان، بامیان او جوزجان ولایتونو کې په دې ناروغۍ ډیر کسان اخته شوي. همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي په تنفسي ناروغیو اخته او د دې ناروغۍ له امله مړه شوي. د کابل ښار اوسیدونکي سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په سړېدو او ککړتیا په ډېرېدو سره یو وراره په دې ناروغۍ اخته او وروسته مړ شو. د بامیان ولایت یو اوسیدونکی نوروز هم وایي چې مور یې له 2 کلونو راهیسې په تنفسي ناروغۍ اخته ده، خو په خبره یې د هوا په سړېدو سره یې ناروغي لا ډېریږي.
هر کال چې ژمی پیلېږي د ته حساسیت پیدا کیږي، ټوخیږي او سابندی ورته پیدا کیږي. مونږ کوشش کوو چې ماسک استفاده کړي یا هم ځان په یو څادر کې پټ کړي. څو ځل مو ډاکټر سره مشوره کړې خو درمل هیڅ ښه پایله نه ورکوي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد الله هنریار د دغه ناروغۍ د نښو نښانو او تنفسي ناروغیو نه د ځان ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
علایم شب تب شدید است، سرفه خشک است،
د دې ناروغي نخې شدید تبه، وچ او کله کله ډک ټوخی، تیز او په زوره تنفس اخیستل. واړو ماشومان ډیری وخت ډیره ژړا کوي او لوی ماشومان د سینې له درد شکایت کوي. د مخنیوي لارې دا دی چې ناروغ باید واکسین شي، سم خواړه ورکړل شي، پاکوالی مراد شي او ماشومان باید ګرم وساتل شي.
ګرم نگاه شوه.
دا ناروغي په داسې حال کې په افغانستان کې زیاته شوې چې ډېرې کورنۍ وایي د بېوزلۍ او فقر له امله د درملنې توان نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د جدي په شپږمه په یو راپور کې ویلي و چې تنفسي ناروغۍ لا هم په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې لویه ننګونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د تنفسي ناروغیو پر لپسې مدیریت، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په ښه کولو او د واکسینونو او د مخنیوي د نورو ستراتیژیو